پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرام او ادا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. و بوري چې د افغانستان اجرایی ریاست ویلي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به هم ځپل کیږي. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په اساسي توګه باید په افغانستان کې د پیسو د مصرف طریقه بدله شي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو نوربست یونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به پر مخ وړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې یولس مخالف وسلوال وژل سوي. په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو چاودنه سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زخاروه بله ښځه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونې تورنوي. په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو قمندانی وی تیرش په د هلمند په څول وسوالوي کې د پوځي عملیاتو لکبل د دولت یو لس مخالف وسلوال وجل سی دی. دغه قلو اردو نن سهار په ویلامیا کې ویلي دغه شمیر وسلوال په ګریشه او ندلی وسوالوي کې د افغان ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وجل سی دی. پیلامیا کې ویل سی چې بهرنیو ځواکونو هم په دغه عملیاتو کې له دوی سره همکاري کړې ده. په دغه عملیاتو کې د ځینو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کندهار په ولسوالی کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. دغه ولایت د پولیسو ویان زیاد رونی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار 9:30 بجې سوې او په وینا یې چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو نوموړي ویل چې دغه ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګره چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړي او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې ټپیان د کندهار پوځي روغتون ته انتقال سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د پروان ولایت د امن نظم د کندک د قمندان دوه ساتونکي د وسلولو په کمین کې ټپیان سوي دي. دغه کندک قمندان محمد هارون مبارز وویل دغه کسان پرون له کابل پروان ته پر لار و چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو پر کمین ور برابر سول. د ده په خبره د نشتې په نتیجه کې د دوه ساتونکي ټپیان سوي او وسلوال له سیمې تښتېدلي دي. د پروان د امن نظم د کندک قمندان وایي دوی ورځې مخکې د ناپیژندو کسانو لخوا د ټلیفون له لارې په مرګ ګواښل سوي وه. د دې وروستۍ پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بغلان د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تېر لمریز کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ښځو د وژنې پیښې زیاتې سوي دي. دغه ریاست وایي سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په مجموع کې کمې سوي دي. د ښځو چارو ریاست د حقونو مدیر اورانوس عاطفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1995 لمریز کال کې د وژنو 10 قضیې ثبت کړې وې، خو له بده مرغه په 1996 لمریز کال کې موږ د ښځو د وژنو 14 قضیې ثبت کړې دي. په روان کال کې د ښځو د وهلو، ټکولو او له کوره د تېښتې قضیې هم زیاتې وې. یعنې د 1995 لمریز کال په پرتله قضیې زیاتې دي.
د بغلان د ښځو چارو ریاست وایي دوی هڅه کړې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړې، خو په دې کار نه دي بریالی سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زخاروه بله ښځه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونې تورنوي. میرمن زخاروه چې لویدیځې رسنۍ تل د هغې په قول خبرونه خپروي پرون ویل چې لیونید سلوتسکي په یوه رستوران کې نامناسبې خبرې ورته کړې وې. دې زیاته کړه د حیرانتیا خبره دا وه چې نورو حاضرو کسانو هېڅ ونه ویل او د دې دفاع یې ونه کړه. میرمن زخاروه ان ټي وي تلویزیون ته وویل دا پیښه 15 کاله وړاندې هغه وخت چې لا ډېرو خلکو نه پیژندله سوي ده. تر میرمن زخاروه مخکې دریو ښځینه خبریالانو هم د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې مشر ښاغلي سلوتسکي په جنسي ځورونې تورن کړی و، خو سلوتسکي دا تورونه ردوي. وایي چې د هغو کسانو خلاف به په محکمه کې دعوه وکړي چې دا یې تورن کړی دی. ګومان کېږي چې د چین پارلمان به د دې لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي چې ولسمشر شي جینګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې سي. له دې سره به په چین کې د ولسمشرۍ د دورو لپاره محدودیت پای ته ورسیږي. په اساسي قانون کې دا بدلون چې له ډېره وخته یې اټکل کېده نن یکشنبه د چین د خلکو د ملي کانګرس د شاوخوا 3000 انتصابي استازو په رایو راوستل کېږي. د چین په اوسني قانون کې ولسمشر ته 2-5 کلنې دورې ټاکل سوي دي. نوې قانوني لایحه به حکومت ته دا اجازه هم ورکړي چې پر څلور شپېته کلن ولسمشر شي. انتقاد غیر قانوني اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د ده کیدونکې خبرې خورا بریالۍ وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې تر هغو چې خبرې کیږي هیڅ توغندی به نه ازموي. کیدای سي د دواړو مشرانو ترمنځ په مې میاشت کې مخامخ خبرې وسي. ترامپ خبریالانو ته وویل
فکر کوم چې کوریا به ښه عمل وکړي. فکر کوم چې موږ به لوی بریا ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي. ډېر کسان زموږ ملاتړ کوي.
سپین مڼې تېره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې ده د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د مې تر میاشتې پورې خبرې کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې غواړي دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ او آر جی یا هم ازادي راډیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل اجرایی ریاست وایي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا هم ځپل کیږي.
دوتا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوه علیه گروه های تروریستی به شدت خود ادامه داره.
د دې ریاست ویان مجیب رحیمی و. په همدې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیږو. خبرونه کې وړاندې واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په اساسي توګه باید په افغانستان کې د پیسو د مصرف طریقه بدل شي. او په بهرنیو مسایلو کې مودا موضوع راخیستی چې په پام کې ده د چین پارلمان نن د اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. دا خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. دا سره پاتې شي. یو ور بیا هر کله اوس هم د خبرونی لومړی مطلب لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د افغانستان اجرایی ریاست وایي طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي یا به هم ځپل کیږي. دا خبري وروسته له حق کیږي چې په اندونیزیا کې د افغانستان او د اندونیزیا د علماو ترمن د افغان سولې په اړه غونډم جوړیږي. په راتلونکي کې لدین اوران د افغان حکومت د کابل پروسی په دویم ناسته کې طالبانو ته د سولې ښکارا وړاندیزونه وکړل، خو وسلوالو طالبانو لا هم د افغان حکومت د دې دریس په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د موضوع حدیث پردیس ته تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې اجرایی ریاست وایي چې طالبان د په مهمو تصامیمو کې په خپلواک توګه پریکړه نشي کولای. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې مشخصا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په رابطه باندې چې تر اوسه طالبانو کوم تصمیم نه دی نیولی، نو په دغه قضایاو کې د ښاغلي رحیمی په خبره دوی د پاکستان په لارښوونه باندې چلند کوي یا د دوی لارښوونو ته منتظر دي. خدای چې د ښاغلي رحیمی د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واوري.
ما اعلان کردیم که آماده مذاکره با طالبان هستیم، آماده مذاکره با هر جریان بدون هیچ نوع پیشرفت هستیم تا در این مملکت صلح و ثبات بیاید. دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوه علیه گروه های تروریستی به شدت خود ادامه داره و در این روزها و هفته های آینده شدت بیشتر پیدا میکنه.
اکرام صاحب، د اجرایی ریاست ویان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یوه ورځ وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د افغان پاکستانی او همداراز د انډونیزیا علماو کومه ناسته چې تمه ده په دغه میاشت کې ترسره شي هغې سره مخالفت ښودلی دی. دغه ناسته البته د علماو ناسته تر ډیره به په دې کې د افغان سولې بحث باندې بحث کیږي او په افغانستان کې د رواني کشالې د پای لپاره لپاره به د دغه درې وړو هیوادونو علما ولته بحث وکي. خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې طالبان په خپلواک توګه په مهمو مسایلو کې د تصمیمګیری صلاحیت نه لري. البته د انډونیزیا د ولسمشر مرسیال د کابل پروسې په ناسته کې چې ګډون کړی و هغه همداراز ژمنه وکړه چې انډونیزیا چمتووالی لري چې دغه کانفرانس په انډونیزیا کې جوړ شي، او هغه همداراز تمه ښودلې وه چې دغه کانفرانس به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي. همداراز طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز چې د کابل پروسې په دوی ته شوی و تر اوسه پورې په مشخصه توګه په دې رابطه څه نه دي ویلي، اما د انډونیزیا کې د علماو کانفرانس سره یې مخالفت ښودلی دی. همداراز ویلي چې په انډونیزیا کې کوم کانفرانس چې د علماو جوړیږي او د سولې بحث به پکې کیږي دا د طالبانو په خبره یوه دسیسه ده. بل اکرام
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په همدې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره غږیږو. سادات صاحب هم د اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. سادات صاحب هرکلی او خراغلاست. که پیل لدینه کوله که څنګه چې تاسو واوریدل په دغه رپورت کې د افغانستان اجرایی ریاست ویلي چې طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضریږي او یا به هم ځپل کیږي، ستاسو په نظر باندې که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه حاضریږي د نظامی لارې غوره کول څه فکر کوي؟ حل لارې کېدلی شي؟
زه فکر کوم روان وضعیت کې په ټوله معنا باندې د افغانستان د اوسنۍ معضلې حل کولو لپاره د ټولو اړخونو چې دا د دوه مهم اړخونه دي، حکومت، افغان دولت او طالبان، دوی که هر څومره په سولې باندې خبرې وکړي او د سولې پر پالیسۍ باندې زیاتې خبرې وکړي، فکر کوم دا به ډېرې اړینې وسي. اما حکومت یا دولت من هست یو حقوقي شخصیت په توګه باندې ارده تر څو د ټولو هغو ګروپونو د هغو اشخاص او حقوقي اشخاص او حقوقي اشخاص چې د ملي حاکمیت پر وړاندې باندې یا د افغانستان د اوسنۍ دولت پر وړاندې یا د جزا د حقوقو په اړه کې د مجرم او جنایتکار په توګه حساب کیږي، هغه سره باید قانون تطبیق حساب وشي. زه فکر کوم اوس بحث دا چې دا حساسه مسله ده. په حساسه مسله کې باید دواړه اړخونه له زیات احتیاط نه کار واخلي. زه په دې باور یم چې د جګړې پالیسي، نظامی پالیسي په دواړو اړخونو کې موږ سولې ته نشو رسولی.
ساده سه لکه څنګه چې د افغانستان اجرایی ریاست هم ویلي دي چې وسلوالو طالبانو چې تر دې د مد افغان حکومت د سولې خبرو اترو ته لبیک نه دی ویلي او د دوی هغه د وړاندیزونو په اړه لا هم چوپ دي، ځکه دوی چوپ دي چې دوی خپلواک نه دي. تاسو فکر کوئ چې پرختیا هم وسلوال طالبان د دغه سیسټرو پریکړو په کولو کې خپلواک نه دي؟
زما باور ده چې اوس طالبان همره چې دوی په خپل اعلامیو کې کوم خپلواکي ځان ته ورکړي یا د خپلې جګړې د استقلالیت کومه دعوه لري دا تر سوال لاندې ده، ځکه دوی دغه د مالي امکاناتو خبره په عین زمان کې د جګړې د امر خبره او بعضې فیصلې د افغانستان د خاورې څخه بیرون کیږي چې هغه ښکاره مراکز لري، هغه ښکاره ځایونه دي. تاسو که د طالبانو په داخل کې د دوی د معاونیت یا د حقانی شبکې څخه یادونه وکړو، زیاتره فعالیتونه د افغانستان د خاورې څخه بیرون او هغه څه چې دوی منظمې د پام په توګه د افغانستان د خاورې څخه بیرون دي. زه په دې باور یم طالبانو لپاره یو دومره مستقل بحث ورکو چې دوی وکولی شي د سولې خبرې وکړي، اما دغه استقلالیت فکر کوم که دوی وغواړي ترلاسه کولی شي. دوی د افغانستان د حکومت سره او د بین الافغاني مذاکرات یوازنۍ لار ده چې کولی شي دوی د استقلالیت او د خپلواکۍ او د خبرو اترو د خپلواکۍ مذاکرات لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. اما په اوس وخت کې له بده مرغه چې د طالبانو په صفوفو کې د داخله جګړې او د جګړې څخه بیرون په لیډرشپ کې او په رهبرۍ کې له بده مرغه چې طالبانو استقلال
تخپل کې تاسو باندې راغلي. او د روسي پښتنې په توګه پلګ څنګه چې ویل کیږي په انډونیزیا کې به پراتلونکو کې د افغانستان او د انډونیزیا د علماو ترمنځ ناسته کیږي او د افغان سولې په اړه به پکې خبرې اترې کیږي، څه فکر کوي دغه ناسته به څومره مهمه وي او څومره مثبت تاثیرات به ولري؟
د انډونیزیا د علماو سره د افغانستان او د پاکستان د علماو اګد ناس چې کیږي کوم نوې پړاو شروع شوی دی، دا د دینی او مذهبي اړخه د اوسنۍ جګړې د دایې د کمزوري کولو لپاره یو مهم پړاو دی. تر څو نه وځي د افغان علما یا د افغانستان علما دغه جګړه تخفیخ کوي او ردی، بلکې تر څنګ د نړۍ نور جهد علما هم کې درشل کېدین انډونیزیا غونې هوا چې د افغانستان د جګړې د رد او مردود لپاره خپل نظر وړاندې کوي. زه فکر کوم چې اوسنۍ کانفرنس اوسنۍ مقصد افغانستان د اوسنۍ جګړې د مذهبي تبلیغاتی رول پاره باندې یو مهم مؤثر درلودلی شي. هغه په دې مفهوم چې د نړیوالې اجماع او د بینالمللي اجماع یو برخه ګڼل شي، چې هغه په اسلامي نړۍ کې داخل او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د استحکام او په عین زمان کې د افغانستان اوسنۍ جګړه چې طالبانو د مذهبي عدالت سره پر مخ وړاندې وړي، د دې داعیې د کمزوري کولو لپاره فکر کوم چې اړینه مهمه.
ډېره زیاته مننه کور ودان سادات صاحب. درنو دوستانو، سید خالد سادات چې له موږ سره یې د اجرائیه ریاست د ورستی دریس په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسیس مغاګله ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې غیر دولتي موسسې باید خپل مصارف پاړه په شفاف ډول حساب ورکړي او فعالیتونه باید متوازن وي. خغلی غنی نن دا خبري د غیر دولتي موسسو په یو غونډه کې وکړي. نسیم شفق دا موضوع ترتیب کړی هم د اوسره سره په سټډیو کې. شفق صاحب ستړي مشي مهرباني.
او کورودان بل لک څنګه چې تاسو یادونه وکړل، نن د غیر دولتي موسسو نوی غونډه وه، البته ملي غونډه وه، او په دې کې د جمهور رئیس ترڅنګ د کابینې او شمېر نورو غړو او د ځینو غیر دولتي موسسو مشرانو هم برخه اخیستې وه. او په دې کې پارک غونډې خبرې وسوې. جمهور رئیس په څرګنده وویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه او فعالیتونه د پام وړ دي، مهم اقدامات کوي. په تیره د ځینو موسسو خیادونه هم وکړه، او اما په مجموع کې ویل چې د دوی فعالیتونه متوازن نه دي، دوی د فعالیتونو او د مصارفو څخه هغه سمه حساب ورکونه نشته، د شفافیت نسته، او دوی باید په شفاف ډول حساب ورکړي او کار وکړي. بل خبر چې د جمهور رئیس وغه دا چې د دوی فعالیتونه یعنی غیر دولتي موسسو فعالیتونه تر ډیره په خارونو کې متمرکز دي. دوی سیمو ته نه دي تللي. یا ته مثال ورکړي چې په دایکونډي کې مثلا امنیت ډیر ښه دی، مثلا په زازویو کې د پکتیا امنیت ډیر ښه دی، د خوست په زازی میدان کې امنیت ډیر ښه دی. خو هلته به تاسو سره کومونه ګورئ، د غیر دولتي موسسو د دوی څخه غوښتنه وکړه چې دوی باید خپل فعالیتونه فعال کړي. دوی یعنی دغه غیر دولتي موسسې د کال په 1995 کال کې دوی تقریبا 1.5 میلیون ډالر مصرف کړی دي، خو د په خارونه کې په عین حال کې جمهور رئیس دا خبرداري هم ورکړ کچېرې مؤسسې سم کارونه کې غیر دولتي او خپل لکه دا اوس غونډې غیر دولتي مؤسسې خپل فعالیتونه په خارونه کې ولري، حساب ورکونه دوی ونه لري، شفاف نه دوی فعالیتونه دروازې به وتړل سي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور هم په دغه غونډه کې خبري وکړي، او هغه هم د ځینې ارقام ورکړل چې هغه څنګه مصارف کړي دي او څنګه کارونه کړي دي. ول د دې ترڅنګ ویل چې حتی برخ زیو شمیر مؤسسې چې دي هغه په یو ډول سره په کورنۍ تجارت باندې یا بزنس باندې بدلې شوې دي، او دغه راځي ویل چې فعالیتونه د پام وړ دي. خو هغه هم ټینګار وکړ چې هیڅ ډول حساب ورکونه نشته او باید حساب ورکونه ولري. ولې په مجموع کې هم جمهور رئیس او هم د افغانستان د اقتصاد وزیر په دې ټینګار وکړ چې د دوی فعالیتونه د پام وړ دي او فعالیتونه باید وي، خو حساب ورکونه او شفافیت هم باید.
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي غیر دولتي موسسې باید د خپل مصارف په اړه په شفاف ډول حساب ورکړي. اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د جنوبی کوریا سفیر وایي له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې خپل اقتصادي همکاریو ته دوام ورکوي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل د جنوبی کوریا سفیر له مالی وزیر سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د اقتصادي پروګرامونو ترڅنګ د ظرفیت لوړولو لپاره به هم همکاري وکړي. د جنوبی کوریا سفیر تر دې وړاندې هم له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړي. د افغانستان د صنایعو د پرمختګ او تنظیم لپاره یو عالی شورا جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي رادیو ته وویل دغه شورا به په هغو پالیسیو کار کوي چې څنګه دولت ته د تولید او پراختیا مشورې ورکړي.
په هغه پالیسیو باندې کار کوي چې څنګه د دولت سره خپل مشکلات طرحه کړي او دولت ته څه رقم د تولید رشد او د انکشاف لپاره مشورې ورکړي، او ضمن هغه ستونزې چې دوی په تولید لري او هغه به دولت سره شریک وي.
نو موري ویل دا ډول شوراګانې په نورو هیوادونو کې هم فعالیت کوي او په افغانستان کې به هم د دغه شورا په جوړېدو سره د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري 1500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 45 او 1 لیټر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3.8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني ګلداري 615 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. ک غواړی ازادي رادیو د افغانستان په بلابلو سیمو کې واوري 3.15 اف ام سپا باندې او د دې ترڅنګ په ټوله سیمه کې په 12.89 منځنۍ سپا باندې رڼا اوریدل شي. اوس هم یو ولایتي مسله د خوست تفریحي غونډي چې په ورستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتيري لپاره ورزي او شمیر په خوانیو مجاهدینو د ملکیت داوا کړی دا ول غزایي کې نول شوی نیلګي غرسول دي. بلخو د خوست خروالي چارواکي وایي چې د خار اړوند رهایشي او سوداګریزي سیمې ورپوري اړه لري، خو یاد ساحه چې مجاهدین د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د خاروالۍ ملکیت هم نه دی ګرځېدلی. دوی دا هم وایي دا ځای اته کاله مخکې د خار په ماستر پلان کې ځنګل لرونکي سیمه ښودل شوې ده. نجیب الله الوخیل پرې له سیمې تفصیلي رپورټ لري.
د خوست تفریحي غونډې چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوا وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډې د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریب ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډې کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنل چې دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی و. نو ځای ادارې دا ځای سوړ او بی جنجال او بالا او دوی ته په نخه کړ.
د مونږ په دغه مخکنی کې سکیچ کې خلک غدي او پراتل خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی چې دا مونږ لري کو نو دغه نشر جوړیږي ارته دغه دغه بوتاسو ته او دغه ټول ځمکه چې دا دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کو دغه سم نه وو دغه ځمکه ټول خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ځمکه په حکم کې ورته یو نوم ځمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وي یوندې فسار باندې پاس خلک راته ولاړي ما د کور تا کور اکسي کې خدا کداغه باندې کورن د مجاهدینو کور جوړ شي کده.
د جمعې په ورځ یو شمېر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوی لګول شوی نیالګي وغورځول او هغه پایې هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګي د غونډې له پاسه ملي بیرغ ودراوه. دا ور ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي. په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولی واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې وازنه ځای د ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډې سره راټولېږي. حتی کله کابل نه یا نور ولایتونو نه مکتمل مال نه راشي په همدغه غونډې تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست خپل له دغه ځای خه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی دا او په هر نوم یې کړی دا د غندلو وړ ده او تر ټولو بده خبره لادا چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دا او زه په عدلي او قضایي ارګانونو په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم. دا موضوع عادي موضوع نه ده، په دې باندې باید جدي تصمیم ونیول شي.
سره له دې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خود خاروالۍ چارواکي چې د خار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د خاروالۍ ملکیت نه دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دوستان تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو ووري او سهمې و نړیواله مسله په پام کې ده چې د چین پارلمان باندې د اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. له دې بدلون سره شي جین پلینګ ته د امکان په لاس ورځي چې تر نامعلوم وخته د چین د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب، ستړی مشي که پایلې لدین وکړو چې د چین په اساسي قانون کې د دې تعدیل طرحه به تصویب شي او وسنۍ ولسمشر ته به ستاسو په نظر باندې ګټه سوي؟
ډیره مننه. د چین په اساسي قانون کې د ولسمشر د کار د مودې په ماده کې د بدلون طرحه څو ورځې مخکې د حکومت لخوا تصویب شوه او پارلمان ته د تصویب د وروستي پریکړې لپاره، یعنی د وروستي تصویب لپاره واستول شوه. همدا شیبه په پارلمان کې د قانون د بدلون ته رای ورکول کیږي. د رای ورکول جریان لري، خو ټول تصورات دادی چې د طرحه په غالب ګمان تصویبیږي او ټول اټکلونه هم همدادي چې ښایي تصویب شي. د چین اوسنی قانون تر دې مهاله ولسمشر ته د 2-5 کلنو دورو لپاره د کار اجازه ورکوله، خو له نوي بدلون سره به 4-5 کلن شي جین پینګ ته دا فرصت په لاس ورشي چې د ژوند تر پایه او یا تر هغه وخته چې دی پخپله وغواړي په وخت کې پاتې شي. په اساسي قانون کې د بدلون په طرحه کې به همداراز پر ولسمشر هر راز انتقاد کول له قانون سره مخالفت وګڼل شي. اکرام صاحب،
سره لدی چې چین له ډېرې مودې وروسته د یو استبدادي سیستم په نوم باندې شهرت لري، د دې هیواد اساسي قانون له کومه وخته را په دې خوا ولسمشر ته د دوو دورو محدودیت وضع کړی دی؟
په 1920 کال کې د چین یو ولسمشر دینګ ژیاوپینګ نومېده. د یو نوی سیستم یې رامنځته کړ او دا طرحه یې وړاندې کړه چې د هغه له مخې د چین د پخواني رهبر ماو زیدونګ د دیکتاتورۍ میراث له منځه یوسي. ماو زیدونګ چې په افغانستان کې هم د ماونګ ستون په نامه مشهور دی، له 1968 کال تر 1980 کال پورې د الګولې په دوره کې چې د کلتوري انقلاب په نوم یادیږي د چین مشري کوله. په داسې حال کې چې په چین کې له کلونو راهیسې له حکومت سره پر سیاسي مخالفت کلک بندیز لګېدلی، په بهر کې ډېری یو شمېر فعالانو د چین پر دې اقدام سخت اندېښنه هم ښودلې ده. پرون د امریکا د کالیفورنیا په سان دیګو پوهنتون کې اعتراض کوونکو د ولسمشر شي تر تصویر لاندې یو عبارت ولیکه چې ژباړه یې داسې ده چې هېڅکله زما ولسمشر نه دی. همداراز د استرالیا په ګډون د نړۍ په لسو نورو پوهنتونونو کې هم د دې اقدام په وړاندې اعتراضونه وشول. اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د چین پارلمان بنن د اساسي قانون هغه ماده تعدیل کړي چې د ولسمشر د کار پر دوره محدودیت لري کوي. اوس هم د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو تاجمل تورمان کتنه کړي په ګډه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو او هڅو بیلابیل غبرګونونو او مخالفتونو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پخوانی ځانګړي استازي کای آیدا ویلي چې د طالبانو دغه نظر منطق لري چې دوی د افغان حکومت پر ځای غواړي له امریکا سره د سولې خبرې وکړي، ځکه چې د افغانستان پوځي ستراتیژي په واشنگتن کې جوړه شوې ده. په سرمخاله کې راغلي نوموړي ترخه حقایق په ډیپلوماټیکه ژبه ویلي، خو حقایق یې ویلي دي. د سرمخاله لیکونکو باور بین الافغاني خبرې زموږ د هیواد د ستونزو د حل معقوله لار ده، خو په داسې حال کې چې د نړۍ یو لوی ځواک په خپلې جنگي ستراتیژۍ کې په افغانستان او سیمه کې د بمباریو او جګړې ایزو فعالیتونو په زیاتولو ټینګار کوي او د جګړې او اوربان واک د دوی په لاس کې وي، د افغان حکومت د سولې وړاندیز شوې طرحه به څومره اعتبار او وزن ولري؟ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو غږ کړی چې را وړاندې شي او د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. په مطلب کې راغلي په جنوبي او د منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تازه یوې غونډې ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. په مطلب کې د نوموړي امریکایي چارواکي په حواله دا هم راغلي چې طالبان باید له بهرنیو نړیوالو تروریستي شبکو سره خپل هر ډول اړیکې وشلوي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه لکیدونکي کنفرانس سره د طالبانو د مخالفت په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د افغانستان قضیه ډېره پیچلې او له پوهاوي لوړه ده، خو د اسلامي امت له لویو قضیو شمیرل کیږي. په مطلب کې لیلامی دا کرخی هم را نقل شوی چې افغان حکومت غواړي ځان ته د مشروعیت ورکولو لپاره د اسلامي نړۍ د هیوادونو عالمان وغولوي او په اندونیزیا یا کوم بل هیواد کې د عالمانو ناسته جوړه کړي. د ملي ارمان په حواله په اعلامیه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوی چې دا شان کنفرانسونو ته زمینه برابره نه کړي او نه د هم پکې ګډون کوي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. صالح محمد صالح به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغینه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. حدیث پردیسی په ژوندۍ باندې پر مخ وړي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د بشر حقوقو د خوځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی ورسره ملمنه ده. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو قمندانی وایي چې تیر شپه د هلمند په څو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو لس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې ده. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پروان د امن نظم د کنډک د قمندان دوه ساتونکي د وسلوالو په کمین کې ټپیان سوي دي. پیښه پرون سوي ده. د بغلان د شوزو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیر لمریز کال پرتله ساش کال په دې ولایت کې د شوزو د وژنې پیښې زیاتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زخاروا بله ښځه ده چې د خپل هیواد د پارلمان یو پیژندل سوی غړی په جنسي ځورونې تورنوي. ګمان کېږي چې د چین پارلمان به د دې لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي چې ولسمشر شي جینګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به د ده کېدونکې خبرې خورا بریالۍ وي. په پام کې ده دا خبرې په می میاشت کې وسی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته. ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو تر یوې بجې دوام کوي. په خبرونه کې ملمنه هم لروز. مون ملمنه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو د برخې مشر لطیفه سلطانی ده. او لدوی سره به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون هغه درې راپورونه کلنی راپورونه چې نشر کړی دی په دې رابطه به ورسره وغږیږو. او دا چې په دغه راپورونو کې څومره د خلکو هغه ستونزې غوښتنې په مشخصه توګه د میرمنو او یا دا چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه به ورسره خبرې وکړو. او تاسو خرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0922 55 0995 40 15. او د اونۍ په جریان کې هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو نو کې له ستونزو سره مخ کیږي کولای شي د 0909 909 006 شمیره مو فعاله ده. په دې شمیره سره تماس ونیسي او خپل شکایت او یا په هر برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخامخ وي مونږ غږ له اړوند مراجعو سره شریکو. خانم سلطانی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما و بینندگان شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم.
سلطانی صاحب، لکه څنګه چې په پیل کې ما وویل چې د بشري حقوقو کمیسیون دغه درې کلنی راپورونه په یو دغه د عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو ستونزې او یادا چې له دوی سره په ځینو مواردو کې تبعیضي چلند کیږي یا قضایو ته په وخت رسیدګي نه کیږي، دا هم د تاوتریخوالي یو بڼه ده چې متاسفانه شته. په دې رابطه په گزارش کې څومره موارد او دې مسلې ته تاسو څومره هغه مسایل مو برجسته کړي راخېستي دي، په دې باره کې معلومات وړاندې کمی راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشاتی که دیروز نشر کرده بودیم بر ارتباط قضای خشونت علیه زنان بود. قضیه سالانه بود، گزارش سالانه بود. و همچنان یک راه پوری دیگه در مورد آزار و اذیت زنان بود که یک سروی جداگانه را کمیسیون انجام داده بود و یک هم در مورد وضعیت زنان و دختران در قریه ها و روستاهای افغانستان بود. در قسمت خشونت علیه زنان که در مجموع 4340 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده بود، 32% خشونت های فیزیکی بود، 5.3% خشونت های جنسی بود، 30.3% خشونت های کلامی روانی بودند، 17.3% خشونت اقتصادی بودند و 4.4% سایر موارد خشونت هایی بودند که بانوان خشونت زنای افغانستان شاکی بودند و می خانمایی که با کمیسیون مراجعه کرده بودند. و این 4340 مورد بالای 2286 خانم اعمال شده، یعنی در سال 1396 میزان قضایای خشونت علیه زنان به 11.7% افزایش یافته است و متاسفانه که 90.4% خشونت ها در محیط خانواده اتفاق افتیده و عامل نخیر 94% در محیط خانه اتفاق افتیده و عامل 90.4%ش مرد خانواده بوده است. و از مجموع قضایایی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان فرستاده، 360 قضیه از طریق میانجیگری حل شده توسط خود کمیسیون، 153 قضیه اینا به خانه های امن فرستاده شده، 194 قضیه به پلیس فرستاده شده. از میان قضایای 194 قضیه که به پلیس فرستاده شده، 136 موردش مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق قضایای فراری هستن عامل نشان. از مجموع 168 قضیه که به سارانوالی فرستاده شده، 49 قضیه با میانجیگری حل شده توسط سارانوالی که به نام یک بخش به نام بخش اصلاحی دارن و 42 قضیه هستن که در توسط سارانوالی مورد تحقیق قرار گرفته و به محاکم فرستاده شده و 32 قضیهش هم انصراف صورت گرفته و 545 قضیه به صورت مشخص از جانب کمیسیون به محاکم فرستاده شده. البته گزارش های در خصوص قضای محاکم ما در ختم سال 1396 و تقریبا اوائل سال 1397 دریافت خواد کردیم، چون
بله.
روال گزارش اجراعات محاکم همین قسم است که گزارشاتشان در ختم سال 18 شمسی تکمیل کرده و به ادارت روان میکنه.
و گزارشی که گفتین که زنان افغان که در مناطق دوردست و روستاها با مشکل مواجه هستند، یکم معلومات دو موردم بتین باز میشه که سر می موردی که قضایی که به سارانوالی و یا به پلیس فرستاده شده و سر ازو بحث داشته باشه.
البته قضایی که در روستاهای دوردست افغانستان هستند، خوشبختانه سالانه با 5-6 هزار زنان و دختران که در روستاها هستند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق بخش نظارت صاحب مصاحبه انجام میده و در این مصاحبه ها موضوع دسترسی به آب آشامیدنی، موضوع دسترسی به حق صحت و همچنان حق کار، اینو مورد بحث بیشتر قرار میگیرن که خشونت های خانوادگی تا 3 سال اخیر امی آمار راپور ما نشان میدن که در حدود 2000 مورد خشونت علیه زنان تنها در روستاهای دوردست افغانستان صورت گرفته، به خاطر اینکه قریه‌جات و روستاهای دوردست افغانستان اینا از دسترسی به نهادهایی که در رابطه با قضیه در رابطه با قضایای خشونت علیه زنان ایجاد شده دسترسی کمتری داره. به این خاطر قضایا در دوردست افغانستان بسیار کم ثبت میشه. فقط قضایایی که ما نشر میکنیم همه ساله، اکثریت زنا در مناطق پر جمعیت افغانستان هستن و در شهرهای افغانستان مثل کابل که بیشترین گراف خشونت علیه زنان ثبت میشه، در حدود 70 مورد خشونت علیه زنان تنها در کابل و مناطق نزدیک به کابل ثبت میشه. مطابق قضایا در شهرهای پر جمعیت افغانستان مثل هرات، مثل ولایت بلخ، جلال آباد، بامیان، اینا ساحات هستند که امن هستند و خانم‌ها دسترسی نسبی دارند. اما از نقاط دوردست افغانستان، روستاهای افغانستان، این تقریبا برتون بگیم که در هر از هر ولسوالی و از هر قریه در حدود 10-15% قضیه اگر ما داشته باشیم، قضایای خیلی کمی داره. به این خاطر که در این خمک ساحات
در حالی که در این مناطق مشکلم زیاد است،
مشکلم خیلی زیاد هست و برای زن اصلا اجازه نمیتن که بیرون از خانه براین و اگر اجازه بیتن هم زمین بله برگشتشان بسیار کم است.
پس این گزارش که نشر شده که خودتان میگین که 10-15% از مناطق دوردست شکایت دارن یا قضیه ثبت شده، در حالی که اکثر مشکلات هم در این مناطق وجود داره، پس د یو گزارش چیتو د اگر د مورد اعتبارش و مراحل های که شما پیشنهاد کردین چطور میتونه که تمام مشکلات در بر بگیره؟
تا قسمت موضوع اعتبار گزارش که شکی نیست، چون آنچه که ما از رسته‌های دوردست افغانستان به دست میاریم مستند است، اون مقدر قضیه است. اما در قسمت از اینکه هنوز تابو شکنی نشده، هنوز زنا دسترسی ندارن به نهاد عدلی و قضای افغانستان، از این ناحیه کمیسیون امروز نگرانی میکنه و ما به همین خاطر بود که امروز امسال وضعیت زنان و دختران در قریجات افغانستان در روستاهای افغانستان بیشتر مورد فوکس قرار دادیم تا دولت توجهشان رو بیشتر به نقاط دوردست افغانستان معطوف بداره. و شعار هشت مارچ ملی افغانستان امی هستند که توجه بیشتر به نقاط دوردست افغانستان جلب شوه. و اگر در سالهای بعد ما آمار بیشتری از نقاط دوردست افغانستان به دست آوردیم، شما تعجب نکنید. این خاص به خاطر ازیست که دسترسی از اینا بیشتر میشه، میزان آگاهیشان بالا میره و در شرایط فعلی هم که ما آمار کمتری از نقاط دوردست افغانستان داریم، مردم مطمئن نباشن که خشونت وجود نداره. خشونت با قوت خود ادامه داره، اما موضوع اعمال فشار کمتر است بالای نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. در این ساحات ما مراجعه بسیار کم است. به خاطر از مراجعه کم است که این هنوز بانوان تابو هست، یعنی زنان افغانستان هنوز باورمند نشدن به حقوقشان و هنوز فرصت برایشان مساعد نیست که اینا از خانه براین و مراجعه بکنن.
بله، و قضایی که شما گفتین در آخر مثال از محاکم نتیجهشان میاین، چقدر مطمئن هستین که تابال که دمی گزارشم شما یاد کردین که مثلا 168 قضیه که به پلیس رسیده و همین گونه موارد، مطمئن هستین که قضایی که به محاکم افغانستان فرستاده شده عدالت تامین شوه و قضایی که واقعا به موقع برش رسیدگی شوه؟
تنها نگرانی که وجود دارد در قسمت کارهای پلیس و سارانوالی هست، به خاطر از که مسئله کشف و تحقیق مسئولیت از اینو هستند. یعنی اگر قضیه از ابتدا همانگی بسیار جدی در مورد قضایه در بین این دو تا ارگان وجود داشته باشه، مراحل بعدی پیگیریش برای ما خیلی آسان هست. ولی اگر یک قضیه توسط پلیس دستگیر شوه و توسط سارانوالی باز مورد تحقیق همه جانبه قرار نگیره، باز قضیه دیگه روندش از پیش ما میره، یعنی مختل میشه روند قضایه.
بله. سلطانی صاحب، برای شما پس میایم، اما آله شنونده عزیز، برای شما اگر تماس میگیرین در مورد موضوع برنامه صحبت دارین و نظر خود دارین و یا سوال مشخص، میتونین مطرح بکنین و وضو یو دمه اخلو لدمی و روست سستو تماسون را اخلو.
پا هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمی غوره اکسونه او ویجی کلیپونه آزادی رادیو تراولی جی د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال تکی او آر جی.
بیا هم ستړی مشی قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې پویګی د نوربست خبرونه هغه مرمنو ته چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې له سونزو سره مخامخ دي، د بیلابیلو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي او یا هم تبعیزي چلند ورسره کیږي، همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. 0909 شپږ شمیره مو د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په هر ځای کې چې له سونزو سره مخ یاستئ له موږ سره شریکه کړئ ترڅو لاړونده مراجعو سره شریکه کړو. تاسو ته هم وار درکوو 0922 555 0909 43 30 مو د ټلیفون اړیکې دي، را سره تماس ونیسئ که مشخصه پوښتنه لرئ له سلطانی صاحب مطرح کړئ درته به ځواب وي. سلطانی صاحب، در رابطه به گزارشی که گفتین از قریجات و روسای دوردست، فکر کنم که برای پیش ازی هم کمیسیون حقوق بشر همچنین گزارش ها را نشر می کرد یا برای بار اول است که شما از مناطق دوردست و مشکلاتی که ثبت شده یک گزارش جداگانه سالانه نشر می کنید؟ این رابطه
در این مورد هر دو سال یک گزارش نشر میشه، گزارش از میزان تطبیق کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی افغانستان، اما گزارشون گزارش عمومی هست و پوشش رسانه بسیار کمی به خود میگیره و این بار فقط خواستیم به خاطر که توجه ویژه به زنان و دختران روستا صورت بگیره، ما یک گزارش جدا از سایر گزارش نشر کردیم. وای خوشبختانه کی توجه هم شده و پوشش خبری هم پیدا کرده و یک قسم توجه دولت به این جلب کردیم، به خاطر که شعار دولت و استراتژی دولت هم بر سال جدید همی هست که توجهشان بر روستاها و قریه های دوردست افغانستان جلب شود. به همین خاطر بود که کمیسیون این فرصت غنیمت شمرد. تر 8 مارس ما تانستیم که با اطلاع دولت برسانیم که تصاحات دوردست افغانستان موضوعات بسیار کم گزارش میشه، سطح آگاهی پایین است، حق حیات هم حتی نقص میشه در قریه های افغانستان. همچنان ما در حدود 20 چند تا قضی قتل داشتیم و حق نقص حیات داشتیم، 40 چند تایی که اینا از اثر حملات مشکوک از بین رفته بودن. حتی در نقاط دوردست افغانستان که امکان مراجعه کم است ولی یک انعکاس کمی پیدا کردن. اگر توجه بیشتر در ساحات دوردست افغانستان صورت بگیره بدون شک راه حل هم برایش پیدا میشه. تا زمانی که
به مثلا میامدم در کدام موارد را شما پیشنهاد کردین مشخصا به حکومت افغانستان که بتونه مشکلات که ذکر شده از این به یک شکل این مشکلات کم شوه و یا از بین بره؟
در نقاط دوردست افغانستان در قدم نخست باید روی فرهنگ سازی صورت بگیره. یعنی در نقاط دوردست افغانستان مردم هنوز باورمند نیستن به یک زن انسان است و زنم از خانه برآمده میتونه، زنم باید تحصیل بکنه، زنم باید ازدواج بکنه، سن قانونی برای ازدواج رعایت شود، تبعیض در محاکم وجود نداشته باشه. در قدم بعدی گشایش تمام مکاتب بدون در نظر داشته تبعیض و همچنین تامین امنیت مکاتب، دیگه نباید مکاتب دخترها آتش زده شود. وزارت حج و اوقاف افغانستان و اطلاعات فرهنگ افغانستان باید فرهنگ سازی بکنه، مردم تشویق بکنن به اینکه دخترانشان از خانه بکشن، روان کنن به مکتب، تحصیل پیدا بکنن. اگر اونا دکتر زن میخواین، اگر قابل زن میخواین، وقتی دختر رو به مکتب روان میکنن قابل زن از کجا کنیم ما؟ دکتر زن از کجا شوه؟ اینا باید تلاش بکنن دخترانشون به مکتب تشویق بکنن، دختران درس بخونن، وقتی درس خوان کار بکنن، استقلالیت اقتصادی پیدا بکنن. اگر دختری که یا زنی که استقلالیت اقتصادی داشته باشه در خانه حرف شنیده میشه، در خانه به ظلم کمتر میشه، این هوشیار میشه، در اقتصاد خانواده سهم میگیره، در تربیت اولادا به صورت بسیار خوب مسالمت آمیز میتونه سهم بگیره.
بله. و یک موضوع دیگر که در گزارش شما برش اشاره کردین، در تعداد مناطق دوردست که مشکلات جدی امنیتی هم ندارند، واقعا مشکل زیاد است. پس و مسئله گفتین که محاکم و همچنان ارگانهای عدلی و قضایی هم در یک تعداد مناطق به مشکل که لازم است نیستن و ممو بخشای مختلفشان فعال نیستن. در این رابطه مشخصا اگر بگوین که در کدام مناطق مشکل بسیار جدی است و دلیل عمدهش بدون از این که امنیت وجه خوب است بازم مشکل وجود داره، دلیلش در چی است؟
شما قضیه اخیر تخار شاهد بود محکمه صحرایی نی؟ این منطقه بود که ساحه کنترل دولت بود، یعنی محکمه صحرایی در همچه ساحه اتفاق افتاد که امنیت بود و طالبا هم نبود و ساحه هم تحت پوشش دولت بود. مردم از لحاظ فرهنگسازی قدر مشکل داشتن از لحاظ سطح توانایی، یعنی هنوز نمیفهمیدن که یک زن وقت مورد سوء زن قرار میگیره این وظیفه نهادهای عدلی قضایی افغانستان است، نه اینکه مردم جمع میشن محکمه برگزار میکنن و اون حتی توسط مامایش مدیدین در محضر عام لد و کوب شد و این خودش ثابت می سازه که قضیه محکمه صحرایی در کهسان ولایت هرات هم ثابت ساخت. ساحه بود ناامن بود، ایر قبول داریم در ساحات ناامن افغانستان قضایه محکمه صحرایی هم بیشتر است. این در کل دولت باید توجه بکنه، در قدم نخست فرهنگ سازی باید صورت بگیره، در قدم بعدی تامین امنیت صورت بگیره. تامین وقت امنیت بود کارها خوبتر پیش میره و ما میتونیم به صورت جدی نظارت بکنیم.
بله. بله موضوع چی تاسو ویل دغه دی په ارګان عدلی او قضایی بنسټونو کې یا په محاکمو کې د فساد موجودیت یا په ټوله کې هغه بیباوري چې موجوده ده، دې څومره لار وره کړی چې په مختلفو مواردو کې په خپل خلک راجیک شي او صحرایي محکمه دې جوړ کړي وي او څوک یو چاته دې محکمه جوړ کړي او هلته دې د دوی په اصطلاح باندې عدالت تلته پلی کړي، دغه مسلې څومره دې ته لار وره کړي؟
در بعضی نقاط افغانستان هنوز هم نارسایی ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره، از درخواست رشوه و فساد اداری و مثلا بعضی تقاضاهای غیر اخلاقی و ایگپا گرفته تا یکی مستقیم تبعیض میکنن بر علیه زنان، قضایی که زن باشه او رو به یک شکل کشی میکنن که منحرف بسازن. در بعضی نقاط افغانستان البته ما چند سال پیش یک گزارش رو در مورد دسترسی شهروندان به عدالت نشر کردیم و در این گزارش نارسایی ها بسیار زیادی از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان منتشر شد. از او به بعد نهادهای عدلی و قضایی افغانستان قبول کردند که کمیسیون حقوق بشر جدی هست در مورد این مسئله. ما هر قضیه‌ای که در کل سروی عمومی دوباره نتونستیم برای بار دوم، اما هر قضیه‌ای که زن بیایه و ادعا بکنه که تبعیض بر علیه ما اعمال شده، کمیسیون پیگیری میکنه. هر خانومی که بیایه شکایت بکنه، نه خانم بلکه آقا، کسای موضوع ملکیت دارن، موضوع میراث دارن، شکایت دارن، موضوع قتل است، چپاول است، قاچاق است. وقتی میمونست از طرف سود یک قضیه داشتیم، از سمنگان اومده بود، کسی را گفت بیگناه مثلا او را به جرم قاچاق فلان امنیت ملی دستگیرش کرده و خانوادش هم اجازه نمیده که با او گپ بزنه. قضیه را همکارای ما میرن پیگیری میکنن که آیا قضایا این طرف که اومده شکایت کرده بر حق است یا نیست. اگر یادم بر حق است که یک دستگیری خودسرانه است، ما دادخواهی میکنیم برایش که نفر آزاد شود. اگر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به خصوصا ارگان امنیت ملی افغانستان که نفر دستگیر کرده، اگر اینا شواهد و دلایل کافی دال بر مجرمیت نفر داشت که در قسمت ما نمیتونیم روند عدالت چی کنیم، یعنی مختل بکنیم، دبزار مجرم مجازات شود. و در قسمت تبعیض و برخورد سلیقه‌ای، در قسمت زن و در فرار از منزل خیلی مشکلات ما داریم. یک دختر با یک پسر روزها با هم تماس دارن، با هم موافقه میکنن که با هم ازدواج بکنن، این از خانهشون فرار میکنن. زمانی که فرار میکنن، دختر اگر در نهاد اول نشد، در نهاد دوم حتما کش میکنه که ذهنش تغییر بده. مگه تو بگو که مرا اختطاف کرد، به خاطر موضوع قومی هم اگر که شده اینا جریان مختل میسازن، دختر بیچاره را فکرش تغییر میدن، او را دوباره فریب میدن، به خانه پدر روانه. وقتی به خانه پدر میره، به صورت شدید مورد مجازات قرار میگیره که چرا از خانه برآمدی و بچه هم به جرم ذکر قاشق کده و ایر اختطاف کده، او میخوان که بندی بسازن و انتقام بگیرن ازش.
بله سلطانی صاحب، مشکل دیش تاثر شو قدر منوریدون کو تاسو هم کولای شئ لمون سره تماس ونیسئ. فکر کوم نن په ټلیفوني شبکې کې هم څه ستونزې شته دي. په هر حال که 0 و 7 2 5 0 9 9 0 5 3 0 په دې شمېر را سره تماس نیولای شئ. د اونۍ په جریان کې 0 و 9 9 0 0 6 شمېره فعاله وي، او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ وي کولای شئ په دې شمېره را سره د اونۍ په جریان کې تماس ونیسئ. سلطانی صاحب، تاسو په خپل گزارش کې د مسلې ته اشاره وکړه چې دوه دیش قضیه داسې موجود دي چې برته ترې انصراف شوی. مونږ دوه ونې وړاندې هم یوې اوریدونکې زنګ وهلی و چې موضوع مل تاسو سره هم شریکه کړې وه. تقریبا یو کال کېږي چې خپلې قضیې پسې ګرځي، اما تر اوسه پورې د هغې په خبره چې هیچا هم ورته رسېدنه نه ده کړې. دغه د انصراف دوه دیرش قضیې چې دوی انصراف کړی، دوی رسیدگی ورته نه ده شوی، او امداد پروین د قضیه په برخلیک دام دې ته ورته مسله ده کنه په دې باره کې لږ معلومات راکړي.
در بعضی قضایا که اینا انصراف میکنن به خاطر زیک پشیمان میشن در جریان قضیه. زمانی که قضیه جنبه جزایی نداشته باشه و مثلا ادعا بکنه که من لدکوب کده، فقط در قانون یک مشکل وجود داره که جرم لدکوب جرم قابل انصراف هست. شوهر زن لدکوب میکنه، میرن به سارانوالی، شوهر میره معذرت میخواه، میگه من مصرفی چیزی رو به عهده میگیرم که میادم تبابت شود دوباره و ایر دیگه لدکوب هم نمیکنم و اینو تعهد هم میتونم به سارانوالی، اینو دوباره انصراف میکنن از قضیشون ده یه تقنه کالا داشت.
بله، و تاسو دا خبره موکړه چې په دغه کال کې، یعنی په شپږ نیوم کال کې 11.2% د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اصلي دلیل ښځې، یعنی د پخوا په پرتله اوس چې کوم ستونزو سره مخ کېږي، راځي شکایت ثبتوي، او که د تاوتریخوالی د کچه لوړه شوې ده، کوم موارد زیات په دې برخه کې شامل؟
در قسمت افزایش کاهش، خب مورد خوشنودک حالت نوسانی به خود داره، ولی میزان قضایا در کمیسیون افزایش یافته. 11.7% قضایای زنان زیاد شده، و البته همین مساحاتی که سالهای قبل هم از همین ساحات ما دریافت میکردیم، یعنی نقاط دوردست شهرهای افغانستان هنوز مشکل وجود داره و قضیه بسیار کمی دریافت میشود چون دسترسی مردم محدود است. اما در قسمت مورد خشونت کمی کاهش پیدا کرده. این هم در بس و موارد ناشی از است که مشکلات چی تغییرات تخنیکی را خود ما در فرم میاریم، بعض موارد مشابه را با هم یکی میسازیم و در بعض موارد خود خانم ها فقط به یکی دوتا اشاره میکنند و یک حالت نوسان داره و خیلی ثابت نیست. مهم برای ما اینمی موارد قضایا هست که تعداد قضایا زیاد شده میره، تعداد شاکیان و آرزین خشونت زیاد شده میره.
بله، یو دمراخلو برتا را گرزو خبال بحثی دمار کن.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
به هم سړی مشه قدمونو اوریدونکو په بخنه سره چې نن زمونږ ټلیفوني سیستم یو ستونزه لري، ستاسو تماسونه راځي خو مونږه نشور اخیستلې، په هر حال زمونږ معذرت ومني. سلطانی صاحب، د همیشه وخت تاسو هم شاهد یاست چې افغان حکومت او مشرانو دا ټینګار کړی چې د عدالت تامینول د حکومت لومړیتوبونه څخه دي، او په دې برخه کې ژمنې هم ورکړي. کله چې ستاسو د گزارش په اساس باندې په لرو پرتو سیمو کې وضعیت په دې شکل باندې، یعنی ستونزې موجودې دي او حتی په ځینو مناطقو کې چې امنیت هم امنیتي ستونزې هم نشته هلته مشکلات موجود دي، نو څه فکر کوئ چې دغه مسله تر یو بریده پورې یو شعار تر اوسه پورې د عدالت تامینول او د ټولو افغانانو لپاره یو شعار په توګه نه ده پاتې شوی دا مسله؟
خوب، در شهرهای پر جمعیت گرچه که در خدمت دسترسی زنان به عدالت کارهای صورت گرفته و همی گسترش سازمان‌های اختصاصی مبارزه علیه زنان بسیار مؤثر بوده، اما اینا مؤثریتش در تمام ولایت افغانستان احساس نمیشه. شما ببینین از مجموع 277 قتل زنان که ما در سال جاری مستند ساختیم، 49% عاملینش دستگیر شده و 51% عاملینشان فراری است. یعنی فهمیده میشه که دستاوردهای دولت افغانستان دستاوردهای ملموس و بسیار مهم هست، اما هنوز دولت افغانستان با وجود ایجاد همچون مکانیزم ها موفق به تامین عدالت به صورت 100% نشده و یک کار بسیار جدی کار داره، اراده بسیار قوی کار داره و ظرفیت بسیار قوی کار داره.
و مسئله گفتین که در ارگان‌های عدلی و قضایی مشخصا پلیس هستند ولی که مشکلات وجود داره، مشخصا در گزارش شما کدام پیشنهادات مشخص برای دو ارگان مهم که در اصل قضایی اکثرا در ابتدا برای زیاد مراجعه میشه و شکایت هم در واقع از این دو نهاد موجود است، کدام مشخص پیشنهادات داشتین؟
به صورت در کل از نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقاضای دستگیری مجرمین کردیم. کسی که ادعا میکنه که مورد لد و کوب شده، اینا وظیفه دارن که باید جلب بکنن نفره، و در قدم بعدی تحقیق و کشف بی‌طرفانه باید از جناب نهاد بعدی صورت بگیره و در کل یک هماهنگی میان پلیس و میان سرانوالی بسیار مهم هست. اگر یک نهاد دستگیر میکنه، نهاد بعدی در جریان تحقیق نباید آزادش بکنه، مگر اینکه اگر شواهد و دلایل کافی دال بر مجرمیتش بدیس نیاره. در غیر آن صورت مسئله وساطت اشتباه هست، مسئله اغماز از قانون اشتباه هست و همچنان سهلنگاری یک آرزه دیگه هستن که در جریان پروسه عدالت وجود میاد.
و این مسئله چقدر جدی بوده؟ اما هنگی میانه ارگان های مربوطه
در بس و موارد که زنان به عدالت رسی پیدا نکردن، همه هنگی کامل وجود نداشته بین زنان. اگر مثلا قضیه توسط پلیس دستگیر شده، توسط سارانوالی تحقیقات همه جانبه صورت نگرفته و گاهی هم سارانوالی در بس و قضایا با متحقق که جانب پلیس صورت گرفته اینو اکتفا میکنه، در حال که پلیس وقت بسیار کمی داره. پلیس کلا 72 ساعت صلاحیت داره، اما صلاحیت سارانوالی وقت بیشتر است. سارانوالی حتی در قضایایی که خیلی بار جرمش کلان است تا 71-72 روز را هم اینا میتونن که چی کنن، امی سرزمی کار بکنن و اینا به تحقیق همه جانب صورت چی کنن، از جانب سارانوالی به صورت بگیرن.
و در گزارش شما بحث محاکم، گرچن شما یکم اشاره کردین پیش که در آخر سال گزارشان میرسه، چیزی گفته نشده، اما تماسایی که بر ما میاین اکثر شکایت از محاکم موجود داره که مسئله زمانگیر بودنش و بعضی مسائل دیگه.
در قسمت محاکم گفتیم قضیه خیلی ریسکش در دو نهاد اول است و در نهاد بعدی که میره، یا مثلا خب پروسه محاکم قسمی است که یا رد میکنن فیصله محکمه ابتدایی که میره، محکمه ابتدای فیصله میکنه. در محکمه بعدی یا رد میشه یا تجدید نظر میشه یا قبول تایید میشه. حتی در استرا محکمه که محکمه آخری هست میرخم. ولی در جریان صدور حکم احتمال اغماز و نارسایی در محاکم وجود داره.
بله.
که از این آهای زمانی که ما شنیدیم همکارای ما رفتن در جلسات قضایی اشتراک کردن و قضا رو به صورت فردی اینو چی کردن ماری رسیدگی قرار داد.
بله دیر زیاد مننه در بشری حقونو در خپلواک کمیسون در خزو در برخی مشر لطیفه سلطانی رسر پا بحث که و اوریدون کو لطاسو هم مننه کم و بخنه غوارو چی پا دیخ براونه که ما سستماسونه وانش روی خستله تاسو اوریدون کی او آقا کسان چی سونزی لری کولی شی 09-699-006 شمیره باندې سره تماس ونیسید اونی پا جیریان که تربیه مو پا پاک اللہ سپارم خبرونه مو هم دلتا پای ترسید.